رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. د امریکا جغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم، هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا دی د امریکا جغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
طالبانو منلې ده چې د امریکایي چارواکو سره یې ګټور مذاکرات کړي دي. په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د نورو وړو ګوندونو سره د ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره خبرې شروع کړي دي. او د مصر یوې محکمې د 15 کسانو دوسیې چې په امنیتي سرغړونو تورن دي د مصر لوړ رتبه مذهبي مقاماتو ته لیږلې دي.
د
خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې دا هم لري چې د کورنیو چارو وزارت په هوایي ډګرونو کې د سرحدي پولیسو په تشکیلاتو کې اصلاحات راولي.
بین کیګه په ختم کنندګه د سوي میدانوي
راځي د هوایي ډګر په ساحه کې دا کسانو را ختم کړو او ټولو هوایي ډګرونو کې یاد ولري چې لدی وروسته حالات سارم.
د امریکا یو پخوانی ډیپلوماټ ویلي د طالبانو سره د امریکا مخامخ خبرې د سولې لپاره د امریکا جدیتوب شي.
دا د سیاسي حل په اړه د امریکا جدیتوب څرګندوي.
دا او ځینې نور رپورټونه د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې اوریدلی سي، خو اوس په د دې سات خبرونه زیبا خادم تاسو وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، طالبانو په لومړي ځل دا خبر تایید کړی دی چې تیره هفته د افغانستان د 18 کلنې جګړې د ختمولو لپاره د امریکایانو سره مخامخ خبرې کړې دي. یو لوړ رتبه چارواکي د جمعې په ورځ د امریکا غږ راډیو ته وویل چې د هیئت مشري الیس ویلز د جنوبي او مرکزی آسیا د چارو لپاره د امریکا د بارانیو چارو د وزارت مرستیال کوله. د طالبانو دغه چارواکي د نوم دونه خودلو په شرط ویلي دي چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ مقدماتي خبري د راتلونکو ارتباطاتو او مجلسونو لپاره د بنیادی کارونو په پیلولو متمرکز وي. دغه لوړ رتبه چارواکي د زیاتو معلوماتو ورکولو نه ډډه کړې ده، خو دومره ویلي دي چې په مجموعي ډول د خبرو اترو فضا ډیره ښه وه او مذاکرات هم ګټور وو. په نیویارک کې د افغانانو یوې ټولنې د ملګرو ملتونو د ودانۍ مخې ته مظاهره کړې ده. د مظاهره تنظیمونکي فیض الله جلیلی ویلي
کله چې موږ په افغانستان کې د اوربند حالت ولیدلو، افغانان ډېر په خوښۍ سره دغه اوربند ولمنځلو، نو موږ ته هم افکار راغله چې د افغانانو اواز دنیا ته باید ورسوو، د ملل متحد نه باید وغوړو، د ملل متحد د غړو هیوادونو نه باید وغوړو چې افغانستان ته امن راولي، هلته صلح باید راشي.
د افغانانو د ملي ټولنې غړو ویلي دي چې د اختر په ورځ شپو کې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ اوربند و خودله چې سوله ممکنه ده. د ننګرهار د ولایت د جلال آباد د ښار په دریمه ناحیه کې د قابلو پروزنیز مرکز باندې برید نن ماښام سکم شپږ بجې پای ته رسېدلی دی. دوو ځانمرګو بریدګرو نن سهار سکم 11 بجې د قابلګانو په مرکز باندې برید وکړ. د ننګرهار د امنی قومندان غلام سنایی ستانگزی د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وویل چې بریدګر لومړی د دروازې ساتونکي او ملازم وویشت او وروسته یې ډزې کړې دي. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ویلي دي چې د پیښې له سیمې نه 15 ټپیان شفاخانې ته وړل شوي دي، ټول نارینه دي او وضعیت یې ښه دی. تر اوسه د دغه برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. په پاکستان کې د تحریک انصاف د ګوند مشر عمران خان چې په پارلماني انتخاباتو کې زیاتې څوکۍ ګټلې دي، اوس کوشش کوي چې د نورو ګوندونو سره ائتلافي حکومت جوړ کړي. د دې خبر تفصیل شافیا سردار لولي.
عمران خان چې احتمال لري د پاکستان نوی صدر اعظم وي، نن د یکشنبې په ورځ لږ تر لږه د یوه واړه ګوند او د مستقلو سیاستمدارانو سره د ائتلاف خبرې پیل کړي دي. دا خبره د عمران خان نطاق د انتخاباتو د پوره نتایجو د اعلان څخه وروسته کړې ده، خو رقیبانو یې ویلي دي چې دا نتیجې سمې نه دي. د عمران خان ګوند 16.8 میلیونه رایې چې د توقع څخه هم ډېرې زیاتې دي ګټلې دي. د پخواني صدر اعظم بندي نواز شریف ګوند 12.9 میلیونه رایې وړې دي او دوهم نمبر راغلی دی. خو په 202 کسیز ملي پارلمان کې د 114 چوکۍ ګټل کافي نه دي چې عمران خان دې پرته له ائتلاف څخه په یوازې سر حکومت جوړ کړي او دواړه لوی ګوندونه یې فاسد بللې او رد کړي دي. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. د مصر یوې محکمې نن د شنبې په ورځ وویل چې د 15 کسانو دوسیه به چې د امنیتي مسایلو په سرغړونه تورندي د مصر عالی مذهبي مقاماتو ته ولیږي چې هغوی فیصله وکړي چې دوی په مرګ محکوم شي یا نه. په دې 15 کسانو کې د اخوان المسلمین غړي دي. دا 15 تنه په هغو 200 کسانو کې راځي چې په 2014 کال کې غیر قانوني مظاهرې وکړي. د اخوان المسلمین سلګونه ملاتړ کوونکي او لسګونه پولیس پکې ووژل شول. دا کسان په مرګ، عمری قید او د ګند او د بند په مختلفو کلونو سزاګانو باندې محکوم شوي دي. د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی نن د شنبه په ورځ انتخاباتي چارو 15 محلي مامورین له کار برطرف کړل. دغه چارواکي په دې تور برطرف شوي دي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نتاق وویل چې د مې د میاشتې په انتخاباتو کې په پارلماني انتخاباتو کې رشوت خوړلې ده. دا کسان په داسې وخت کې برطرف شوي چې د عراق د پارلماني انتخاباتو رای د سره شمیرل کیږي. احتمال لري چې دغه اقدام د انتخاباتو د نهایي نتیجو تاییدول او د نوي حکومت جوړول سره کاندي. د بشري حقوقو ډلې وایي چې ایراني محکمو دا خبر تایید کړی دی چې د مذهبي اقلیت د بهایی مذهب د اتو کسانو د اوږدې مودې بندیتوب په ایران کې د دغه شیعه اقلیت په حق کې د لسګونو کلونو تبعیض څرګندوي. د بشري حقوقو د ډلو په دې راپورټ کې چې د پنځشنبې په ورځ خپور شوی دی، د ایران د بشري حقوقو د مبارزې خبري آژانس ویلي دی چې د یزد ښار محکمې د دغه شپږو بهایانو د بند موده تایید کړې ده. او یو بل راپورټ د چهارشنبې په ورځ خپور شوی وایي چې د اتو بهایانو د بند په باره کې د بلې محکمې د حکم تفصیل خبر کړی دی. ایران پلان لري چې د شخصي پانګه اچونکو د تشویق لپاره ګمرکي محصول یا مالیه او نرخونه کم کړي چې دولتي پروژې واخلي او په اقتصادي پیاوړتیا کې مرسته وکړي. ځکه احتمال لري چې د امریکا د بندیزونو لامل د دولتي مطبوعاتو د راپورټونو لقراره د دې سبب شي چې ډېر خارجي کمپنۍ د ایران نه ووزي. د ترکیه یو معلم چې ویل کیږي د منګولیا په پایتخت اولان باتور کې د ښار د هوایی میدان نه یرغمل شوی وو، هغه وخت خوش شو چې مقاماتو د محلي رپورټونو له قراره الوتکه په موقتی ډول کیناوله. د روټس خبری آژانس راپورټ ورکړی دی چې جمهور رئیس پیترو پوروشنکو نن د شنبه په ورځ د کیف په ښار کې د هغو زرګونو کسانو سره یو ځای شو چې د عیسویت په حق له د اوکراینیانو سره د مذاکراتو د پیلولو د لومړۍ کلیزې د نمانځنې لپاره یې مظاهرې کړي دي. دوی په داسې حال کې دا فشار اچولی دی چې د اوکراین په چارو کې د روسیې ونډه کمه کړي. د کوردانو په مشرۍ د سوریې دیموکراتیک شورا نن د شنبه په ورځ ویل چې د سوریې حکومت په غونډه کې پریکړه کړې ده چې کمیټې جوړې کړي چې په سوریه کې د جنگ د ختمولو لپاره مذاکرې پیل کړي. د اسرایلو پولیسو د جمعې په ورځ د بیت المقدس د الاقصی جومات د سوتنو د نیول کېدو نه وروسته چې هلته ځانونه پټ کړي وو 3 ساعته تړلې وو. د کالیفورنیا د ایالت په شمال او جنوب کې وحشتناک اورونو په سلګونو کورونه سوځولې دي او په زرګونو خلک مجبور شوي دي چې خپل کورونه نه ووزي. د امریکا غږ د خبريال فرین رابنسن د رپورت خلاصه واوري.
وحشتناکو اورونو د شمالي کالیفورنیا د ریډینګ په ښار کې 1500 کورونه سوځولې دي او 5000 نورې ودانۍ او کورونه چې په لاره کې پراته دي د سوځېدو له خطر سره مخامخ دي. دا ښار چې 9000 نفوس لري په لسګونو زره خلک له خپلو کورونو نه تیښې ته اړ شوي دي او 1000 هکټاره شنه ځمکه ایره شوې ده. د کار په نوم اور چې تند باد د لمبو په خپرولو کې ورسره مرسته کوله، غټې غټې ځنګلي ونې له بېخه وسوځولې او تنې په لرې پرتو کورونو کې وغورځولې. دا د کالیفورنیا ایالت د اورونو نه د ځنګلونو د خوندي ساتلو د ریاست د ویان چاتکار غږ دی چې د جمعې په ورځ ژورنالیستانو ته تازه معلومات ورکول. 200 کیلومتر لری په جنوبی کالیفورنیا کې د کرانستن تباہ کوونکی اور چې ګمان کیږي قصدن چاچولې 2000 خلک مجبور شوي دي چې خپل کورونه وتختی او په نور ځایونو کې پناه واخلي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
او د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان نن وویل چې په راتلونکي کال کې د اروپایي اتحادیې انتخابات په اروپایي اتحادیه کې بنیادی بدلون راوستی شي، د ګڼو کلتورونو دوره ختمیږي. خي ارخي نېشنلیست ویکتور اوربان د اپریل په میاشت کې پرله پسې درېمه دوره انتخابات ګټلی او صدر اعظم شوی دی. اوربان په اروپایي اتحادیه کې د هغه مقاومت مشري کوله چې د اروپایي اتحادیې د دې نظر سره مخالف وو چې سیاسي پناه غوښتونکي او مهاجرین دي په مساوي ډول د دې اتحادیې په غړو ملکونو وویشي. د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه واوریدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ د پاکستان د انتخاباتو په اړه هم رپورټونه لرو، او د امریکا د یو پخوانی ډیپلوماټ سره د افغانستان د اوسنیو حالاتو په اړه کې مرکه اوریدلی سي. خو لومړی په مکړی دی رپورټ. د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک د افغانستان په هوایی ډګرونو کې په ځانګړي ډول د کابل په هوایی ډګر کې د مسافرو سره د پولیسو ناسم چلن د زغم څخه بهر ګڼلې، او پولیسو ته خبرداري ورکړې که په چلن کې بدلون را نوړي له دندې به وشړل سي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شنواری له کابل رپورټ را لېږلی.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایس احمد برمک د شنبې په ورځ د کابل د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو د 96 تنو پولیسو سیمنصبانو د پیژندلو غونډې ته په وینا کې د یو شمېر هغو ستونزو یادونه وکړه چې په دغه هوایي ډګر او د افغانستان په نورو هوایي ډګرونو کې مسافر د تګ راتک پر وخت ورسره مخ کېږي. د کورنۍ چارو وزیر په هوایي ډګرونو کې د مسافرو د ځورولو او حتی جنسي ځورولو د پیښو یادونه وکړه. ویل چې د پولیسو دا ډول چلند ورته نور د منلو نه دی. وایس احمد برمک ویل چې د قوانینو له مخې هر اتلس کلن که هلک وي او که انجلۍ چې قانوني اسناد ولري هر چیرته چې وغواړي سفر کولی شي.
کسی 18 ساله است یا بالاتر است؟
یو اتلس کلنه یا د پورته عمر یو ځوان انجلۍ په هوایی ډګر کې دروي، ورته وایي ته دلته راشه، زه ولستا په پاسپورټ اشتباه لرم. راته وایي دا کار نه دی شوی، زه تاسو سند لرم. د کرهنې، کلیو پراختیا او حج اوقافو د وزارتونو او څو نورو وزارتونو څخه زموږ همکارانو راته پیغام پریښی دی چې وزیر صاحب په هوایی ډګر کې څه حل دی. د یو چا د کورنۍ یو غړی اړتیا پیدا کوي چې په خپله هلته دی او بل غړی دلته دی. کله چې سفر کوي هغه صاحب څنډې تکړه وی زوروه. ګرانو همکارانو، پامونیسئ، جنایي او کشفي څانګو ته وایم طبي خبره ده چې د کنټرول او پاسپورټ څانګې د دې حق لري چې پاسپورټونه چک کړي. که په همدې هدف تاسو نور افغانان وزوروئ یا د دې هیواد اوسیدونکي او یا هم بهرنیان وزوروئ، په یاد مو اوسه چې پخپله راځم، زه خو مولیدلی یم او همداسې مخامخ راځم او ځای پر ځای صحرایي محاکمه کوم.
سرایي میګه جای بجای موجه.
د کورنۍ چارو وزیر ویل چې د کابل په هوایي ډګر کې د امنیتي کارکونکو لخوا مسافرو سره په ځانګړي ډول د هغو ښځو سره چې په ځان له سره سفر کوي د هغوی د ځورونې په اړه ډېر موثق راپورونه ترلاسه کړي دي.
راځئ د هوایي ډګر په ساحه کې دا کیسه نوره ختمه کړو او ټولو هوایي ډګرونو کې یاد ولرئ چې له دې وروسته حالات څارم. والله چې د افغانانو او بهرنیانو د ځورونې یو بل راپور راشي باور وکړئ په خپله هوایي ډګر ته راځم او هغه سړی له لاس څخه نیسم.
د کابل د هوایي ډګر په ګډون د افغانستان په یو شمېر هوایي ډګرونو کې د مسافرو د ځورونې او پرته د کوم دلیل څخه د هغوی د سفر د ځنډولو په اړه پخوا هم خبرونه خپاره شوي وو، خو دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر په ډېر څرګند ډول د دغې ستونزې په اړه خبرې کوي او د دغسې چلند د تکرار په صورت کې د قانوني اقداماتو یادونه کوي. د افغانستان د امنیتي چارو کارپوهان د مسافرو سره د پولیسو دغه ډول چلند یو علت د پولیسو په لیکو کې د روزنې بهیر کمزورتیا او هم د هوایي ډګرونو په څیر په مهمو تاسیساتو کې د واسیستي پر اساس د پولیسو سیمنصبانو ګمارل ګڼي. د پولیسو د اکاډمۍ یو لوړ پوړي جنرال هایګل سلیمان خیل امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې هغه پولیس سیمنصبان چې د پولیسو اکاډمۍ لوستي وي هغوی هیڅکله دا ډول چلند نه کوي.
او که چېرته د پنځه میاشتې شپږ میاشتې درې میاشتې ویني وي هغه نو د غادي چور دپاره راځي او هغه دپاره راځي یغو نو وخت په کار ده چې دوی تربیه شي متوجه شي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وویل چې د پولیسو په لیکو کې د اصلاحاتو دپاره د پولیسو نوي تشکیلات جوړ کړي چې د یوې اونۍ په موده کې به جمهور رئیس محمد اشرف غني ته د منظورۍ دپاره وړاندې شي. ښاغلي برمک ویل چې دا تشکیلات په تېرو 10 کلونو کې په لومړي ځل د خلکو د اړتیاو پر اساس ترتیب شوي دي. هغه دا ومنله چې د کابل په هوایي ډګر کې داسې پولیس سیمنصبان په واسطو مقرر شوي چې د مخه چا د دغه زیات څخه بل زیاته نشو بدلولی. ښاغلي برمک ویل چې دا ډول پولیسو سیمنصبان د کورنۍ چارو وزارت ته په یوه ستونزه بدل شوي وو. خود کورنۍ چارو وزیر ویل چې اوس دا ډول چلند پای ته رسېدلی او هیڅوک په بډو او واسطو په دغه وزارت کې نشي مقرریدلی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
دا امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان حکومت د پاکستان د انتخاباتو په اړه تر اوسه رسمي غبرګون نه دی ښودلی. د پاکستان غړي او بخشي د پارلمان غړي هم د دغو انتخاباتو په حق له متفاوت نظریات لري. نور تفصيل د کابل څخه د امریکا غږ د خبريال رحیم ګل څاروان په رپورټ کې واوري.
د پاکستان د ازر ټاکنې د ځینو په باور د افغانستان په حالاتو مخامخ اغیزې لري او د دې هیواد په ټاکنو کې د تحریک انصاف د مشر عمران خان بریالیتوب که څه هم یو ولور ته اندېښنې پیدا کړي خو ځینې ورته هیله مند دي. ځینې انګېري چې عمران خان مخامخ په افغانستان کې جګړه جهاد بللې وه، خو ځینې نور بیا وایي چې وروستۍ څرګندونې بل عمران خان معرفي کوي. په افغانستان تاثیر څه دی؟ د پارلمان غړی عبدالجبار قهرمان دا ځواب لري.
د پاکستان کې انتخابات او بیا په هغه کې عمران خان را مخته کېدل دا د افغانستان په متعلق باندې هیڅ نه تاثیر نه لري، حتی په یو ډېره وړه پیسه دیم تاثیر نه لري. پاکستان د افغانستان په متعلق ثابته ستراتیژي لري، د ستراتیژۍ مسؤلین یې هم معلوم دي چې څوک دي. دغه حکومتونه صرف د خپلو خلکو د محرولو دپاره دی اړی را اړی دغه موری سره.
خو د ولسي جرګې غړی حاجي نذیر احمدزی بیا وایي که عمران خان د پاکستان په پالیسیو کې بدلون رانه ولي، نو افغانستان هم اړ دی چې خپلې تګلارې د متقابلو اړیکو په اساس عیارې کړي.
او موږ غواړو چې دوی خپل اشتباهات چې سوي دي دوباره تکرار نه کړي. عمران خان داسې یو پالیسي وضع کړي چې هغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ لکه څنګه چې د اعلان وکړ چې زه به داسې یو حالات راولم چې حتی سرحدات په لمنځه وړم، د اروپا په شان مانی. نو موږ د هر هغه ښه اقدام هرکلی کوو او غواړو دغه چې موږ هم سایګان باید په خپلو سیاست کې تجدید نظر وکړي.
عام وګړي وایي عمران خان نوی دی او وروستۍ څرګندونې له افغانستان سره د وضعیت په اړه کې مرسته کوي.
پاکستان انتخابات چې موږ سره ښه تعلقات او د موږ ملک سره او د موږ هغه سره ښه تعلقات ولري، هغه وکړي لارې خوش شي، طالبانو ته ځای ورنه کړي چې د موږ په منطقه کې مداخله وکړي، تروریستي عملونه وکړي، دا شی ونه کړي، نو دې نه بهترینه خبره نشته.
او کوم مثبت تاثیر نه ده لرلی، خو تش د خولې خبرې دي دوی کړي دي او عملي جنبه نه ده لرلی. دا سړی ته خلک خوشبینه دي، امکان لري دا اوسنۍ کومه بیانې چې ورکړې ده د موږ په کچیر ته دا عملي کې، نو امکان لري چې موږ په مفاد باندې.
افغانستان تل په پاکستان نیوکې کوي چې په خپل هیواد کې ترهګرو ته ځای ورکوي او پټن ځایونه لري، که څه هم پاکستان دا نه مني.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریختنی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د اوسنیو حالاتو په باره کې مرکه د امریکا د یو پخوانی ډیپلومات سره به لږ وروسته واوري. خو اوس به بیا هم راسو د پاکستان د انتخاباتو په اړه رپورټ ته، چې د پاکستان د خیبر پښتونخوا په ایالت کې سیاسي ګوندونو په پارلماني انتخاباتو کې د درغلیو او ټګي برګیو پر ضد نن مظاهره کړې دي. د پولیسو او مظاهرچانو ترمنځ ډزې هم سوي دي، په پیښه کې دوه تنه زخمي سوي دي. نور تفصیل د امریکا ژغ د ډیوی رادیو د خبریال ارشد مومن په رپورټ کې واوري.
په پاکستان کې د 15 جولای په ټول ټاکنو کې د درغلیو پر ضد د هیواد بیلابیلو سیمو نه نن هم د احتجاجونو راپورونه راغلي دي. د منصرې نه ډیوه خبریال وایي تېره شپه د مسلم لیگ نون په احتجاج کوونکو باندې د امنیتي ادارو لخوا په ډزو کې دوه احتجاج کوونکي ټپیان شوي دي. د جمعیت علما اسلام ویان جلیل جان وای د ګوند کارکونکو یې نن په کوهاټ، بنو، پېښور، بټګرام او چارسدې ترڅنګ یو شمېر سیمو کې احتجاجي مظاهرې کړې دي. جلیل جان وای د احتجاجونو په دوران د تشدد کوم رپورټ مخې ته نه دی راغلی. د جمعیت علما اسلام د مومندو پخوانی قامي سملې غړي او په تیر الیکشن کې کاندید د یو احتجاجي مظاهرې په دوران وایي
داسې معلومیږي چې فوج او عدلیه دواړه د دې فیصلې مناسب نه دي او د قوم د جذباتو عکاسي نه کوي. قوم اوس هم د فوج عزت کوي او مخکې هم د فوج عزت کوي، خو دا چې داسې کیږي دا ټول د فوج نه کوي.
د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونو د 15 جولای ټول ټاکنو نتایج رد کړي دي او تور لګی چې د ملکی ادارو په مرسته د پاکستان تحریک انصاف د ګټې لار هواره کړې شوې ده. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان تیر ورځ په ولی باغ کې یوې خبري غونډې ته ویلو د پوز الیکشن کمیشن او موقتی حکومت کوششو چې یو مخصوصه ګوند کامیاب کړي. اسپندیار ولی خان ویلي په 15 جولای به په ځلې کچ احتجاجي مظاهره کوي.
30 تاریخ کو ہر ایک ضلع ہیڈ کوارٹرز میں احتجاج اپنا ریکارڈ کریں گے، احتجاجی جلوس ہوں گے، وہ اپنا ریکارڈ احتجاج ریکارڈ کریں گے.
د پاکستان الیکشن کمیشن په ټول ټاکنو کې د درغلیو تورونه رد کړي دي. پوز لا هم په نتایجو کې د لاسوهنې تورونو په اړه سندي ویلي، خو د الیکشن نه وړاندې ویلي د عسکرو ګمارل فقط د امنیت ټینګ ساتلو په خاطر دي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
قدرمن اوریدونکو، تاسې د پاکستان د پارلماني انتخاباتو په باره کې د امریکا ژغ د ډیوی رادیو د خبریال ارشد مومند رپورت مخکې واورېدی، خو اوس پراسو دې مرکې ته چې د افغانستان او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا یو پخوانی ډیپلومات ویلي چې واشنگتن د افغانستان جنگ ته د یوې سیاسي حل لارې د موندلو په کار کې جدي دی. برین روبن د امریکا ژغ د پښتو څانګې د مسؤلې شایستې سعادت لامې سره په مرکه کې ویلي چې د سولې د خبرو لپاره د افغانستان حکومت او طالبان دواړه مشروع او غیر مشروع دریځونه لري. په دې باره کې پام وکړئ مرکې ته.
My first question, The Wall Street Journal responded report ورکړی چې د امریکا د بهرنی شورا د وزارت ماموري الیس ویلز د طالبانو له یو هیئت سره په قطر کې لیدلی. دغه نوې پیښې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره څومره نوې هیلې رامنځته کوي؟
دا د سیاسي حل په اړه د امریکا جدیتوب څرګندوي چې زیاتره خلکو په ځانګړي ډول طالبانو یې په اړه شک درلود. خورا مهمه خبره دا نه ده چې له افغان حکومت سره د خبرو کولو لپاره باید طالبانو ته قناعت ورکړل شي. ستونزه دا ده چې افغان حکومت د ځینو هغو موضوعاتو په اړه پرېکړه نشي کولی چې د طالبانو لپاره مهم دي، لکه د طالبانو پر خلاف د بندیزونو لرې کول او په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شتون په اړه پریکړه کول. نو هغوی غواړي چې لومړی له امریکا سره خبرې وکړي. دا مشروع دلایل دي خو ځینې نامشروع دي. د بیلګې په توګه هغوی غواړي افغان حکومت یوازې د امریکا د ګوډاګي په څیر انځور کړي، خو دا واقعیت نه دی. لکه څرنګه چې دا واقعیت نه دی چې طالبان یوازې د پاکستان ګوډاګیان دي. هر یو پر خپل ملاتړو اتکا لري، خو یو څه خپلواکي لري. لا د وخت ده چې په دې اړه خبرې وشي.
عمران خان ویلي چې له امریکا سره به په افغانستان کې د سولې په اړه کار وکړي او افغان کډوالو ته به دا زمینه برابره کړي چې پرته له ویزې له پولې په آزاده توګه تګ راتګ وکړي. آیا د دې امکان شته؟
Well, when Asif Ali Zardari became a president as a candidate of the Pakistan People's Party, he said that
کله چې آصف علي زرداری جمهور رئیس شو، نو هغه اعلان وکړ چې هند پاکستان ته خطر نه پیښوي. خو ډېر زر په ممبئی کې تروریستي برید وشو او هغه دې ته اړ شو چې په پالیسۍ کې بدلون راولي. نواز شریف هڅه وکړه چې له هند سره سوله او له افغانستان سره همکاري وکړي. نو تاسو ولیدل چې له هغه سره څه وشول. د خپلو پخوانیو خبرو برعکس عمران خان د هغوی په څیر خبرې کوي، خو زه فکر نه کوم چې هغه به له هغوی څخه زیاته اغیزه ولري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په نیکاراګوا کې سیاسي بحران پای ته نه دی رسیدلی. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس د حکومت پر مخالفینو باندې د جمهور رئیس دانیل اورتیګا د حکومت د ظلم او تیری غندنه کړې او د وخت څخه مخکې د انتخاباتو د رابللو ژغ کړی دی. د امریکا ژغ د خبریالې کریستینا کایسیدو سمیت د رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تستلولې.
نیکاراګوا چې د لاتین امریکا یو ډېر بېوزلی او نسمن هیواد دی، دا وخت په ملي کچا د خپل معاصر تاریخ په اوږدو کې په یو سخت سیاسي بحران کې ګیر پاتې دی. د امریکا د خارجه وزارت د یو تازه رپورټ پر اساس د جمهور رئیس دانیل اورتیګا په ضد د ولسي مظاهرو په دوران کې د حکومتي قواوو په ډزو او د خونړیو نښتو په نتیجه کې له 350 نه زیات خلک وژل شوي دي. د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس ویلي دي چې اورتیګا خپل ولس د خپل ولس د ټکولو او ځپلو لپاره په قصدي توګه د تشدد او ظلم نه کار اخلي. مایک پینس په نیکاراګوا کې له وخت نه مخکې د جمهوري ریاست انتخاباتو درابلول غوښتنه کړې، خو جمهور رئیس اورتیګا چې پخوانی مارسیس ګوریلا دی دغه غوښتنه رد کړې او حکومتي قواو لخوا پر مظاهره چانو باندې د ظلم او تیری رپورټونه محض د مخالفانو پروپاګند بللی دی.
In Nicaragua, the government of Daniel Ortega is virtually waging war on the Catholic Church.
دا د جمهور رئیس د مرستال مایک پینس غږ دی چې وایي اورتیګا د سیاسي مخالفانو تر څنګ اوس د کلیساګانو د مشرانو په نیولو ټکولو هم شروع کړی. په نیکاراګوا کې د دانیل اورتیګا حکومت په ښکاره توګه د کاتولیک فرقې د کلیساګانو سره په جنګ اخته دی، حال دا چې له تیرو څو میاشتو نه هغوی کوشش کاو چې په ملي کچه د تفاهم لپاره لاره خلاصه شي او د حکومت او سیاسي مخالفانو ترمنځ روغه جوړه وشي. حکومت د دیموکراتیکي غورځنګ د ټکولو پالیسي غوره کړې او د وسلوالو او باشانو په وسیله د دندو وسلو پیشقوزو او تبرګونو په استفاده پر کلیساګانو حمله کړي او د کلیسا شتمنۍ او دارایي چور او تلا کړي. حکومتي ملیشو په مناګوا کې د جیسس اف ډیواین مرسی په نوم د کاتولیک فرقې د مبلغینو پر یوې کلیسا باندې هغه وخت حمله وکړه چې دیارلس مظاهره چیانو پکې پناه واخیسته. دغه کلیسا ستر راهب فادر راول رموز په لاتینه ژبه امریکا غږ ته وویل
فینال پوهه سالیرون دو مورتوس Two died from gunshots to their head. That hurt me very much.
Dazi pel kele mushpalas kasani zanna pakrisa ke mahsiraku dwa kasani pasarun wo hal chi berusta da khpul zakhmun po waja dwa lamlo shu zai pakhpalam der bad wo halam dortiga dra parzaul la para mukhalifan sakal pe april ke urusal haq mazahire pel kele chi hukumat da dawlati munsubin ul taqawut qanun badal ka aw da taqawudiyan imtiazat kam kral sama da makke da america congress da jumhur dortiga pa khilaf yo پریکړه منظور کړې وه او د سیاسي مخالفانو په خلاف د هغه د پالیسۍ غندنه کړې وه. اورتیګا په دې اړه
vemos claramente cómo estos congresistas, cómo estos senadores
We see these congressmen.
اورتیګا وايي موږ ټول په دې ښه پوهیږو چې دا د کانګرس غړي کیوبا، وینزویلا او نیکاراګوا ته په کومه سترګه ګوري او څه غواړي. اورتیګا د امریکا د جمهور رئیس تورونه عادت کړی دی، خو د امریکا د جمهور رئیس مرستیال هغه په غوږ وهلې او خبرداري ورکړي چې په خبرو دې څوک نه غولېږي او خلک یو واقعي بدلون غواړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د پکتیکا روغتیا مسؤلین وایي چې د دغه ولایت په جنوب ولسوالۍ کې د پولیو ضد واکسین په اړه منفي تبلیغات کیږي. نور حال زموږ د خبريال عبدالمالک شفق په رپورت کې واوري.
سره له دې چې په افغانستان کې د ګزن پر ضد د عامه پوهاوي په مخ کې ځینې ستونزې لیدل کیږي، خو په ټولیز ډول داسې ښکاري چې په دې برخه کې عامه ذهنیت د هیواد په کچه مثبت بدلون موندلی دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن پر ضد د مبارزې په نتیجه کې هغه کچې ته رسیدلې چې شایي په نږدې وختونو کې له هیواد څخه دغه وایروسي ناروغي ورکشي. په پکتیکا کې د صحت نړیوالې موسسې یا WHO ولایتي مسول ډاکټر عظیم امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د دې ولایت په ډیری لري پرتو ولسوالیو کې دا ډول افواهات شته چې د پولیو ضد واکسین په اړه منفي تبلیغات کیږي، خو زیاتوي چې د تثبیت په حالت کې به یې په اړه جدي اقدام ترسره کړي.
د د برمل په ولسوالۍ کې د ګومل کې بعضي د سیاپوهات مرویدلې دي، یعنی د اروادو په اساس باندې دومره کچه معلومه نه ده ثابت چې له کومه منبع نه او څه رقم د ولممی ولسوالۍ وازخوا دا لري پروتو سیمو کې ګیان کې مثلا زیلو کې نکه کې په د بعضو ولسوالۍ کې نه دا اپوهات شته، دا وازی شته چې دا واکسین ناپاکه ده یا ماشومان به هیا کوي. خو دا ما مخکې درته ذکر کړه، بیا یې ذکر کوم چې دا واکسین پاک ده، حلال ده، د ولس د بچیانو حق ده، په ټوله اسلامي نړۍ کې دا تطبیق شوی ده.
که څه هم روغتیایي مسولینو د منفي تبلیغاتو په اړه د کومچا او یا ډلې نوم نه دی مشخص کړی، خو زیاتوي ځینې کسان هڅه کوي چې ماشومانو ته واکسین د زیان رسونې وسیله ماری پکړي. د پکتیکا د موټاخان د ولسوالۍ اوسیدونکی سید الله وایي د سیمې خلک یې تر یو بریده پوهېدلي چې پولیو د ماشومانو د دایمي پلج لامل ګرځي او بیا هیڅ درملنه نه لري.
د پولیو د ناروغي په اړه زموږ په سیمه کې خلک اوس یو څه پیدل دي. زموږ د کورنۍ ماشومان هم چې کله د واکسینو ډل راسي نو ورته وایو چې وروي باسي کې ویده هم وي او یا مریضان هم وي، نو دوی ته ضرور باسو.
دینی عالم مولوی ضبط الله بیا وایي چې پولیو واکسین ته د اسلام له نظره شرعي اجازه ورکړل شوی.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو ستاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا ژغ آشنا رادیو خپرونې اوري.